سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دویم خبری سات کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره سلامونه میومنې په خبرونه کې د امریکا د خارجي چارو د وزیر د پاکستان د سفر په اړه اوري دغه راز د ډیر اسماعیل خان د جیل په ماتېدلو کې د حکومتي ادارو د ناکامۍ او د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې د اختلافاتو د اوازو په حقله رپورټونه درته لرو د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار مجید بابری وړاندې کوي
سړی مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې دا مهال د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره د سلاکار سر تاج الدین ترمنځ ملاقات په خارجه دفتر کې روان دی. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوب شوې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین درې لوړ پوړي مشران پرون عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبري الوی چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری چې تیر شپه سره د یو لوړ پوړي وخت سره اسلام آباد ته رسیدلی و نن سهار یې د خپلو رسمي مصروفیاتو پیل د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره د سلاکار سرتاج الدین په مشرۍ کې د پاکستانی وفد سره د مذاکراتو نو وکړ. د امریکای د وفد مشري جان کیری کوي. د پاکستان سرکاري ټي وی زیاتوي چې په دې ملاقات کې په دواړو خلکو د تعلقاتو د افغانستان په صورتحال او ډرون تکونه علاوه د تعلیم او توانای په شوبو هم خبرې اترې کیږي. ټاکل شوی چې نوموړی له وزیر اعظم نواز شریف او نور حکومتي او پوځي چارواکو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کیری به په خپلو کتنو کې د امنیتي مسایلو د پاکستان د اقتصاد او د امریکا او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کولو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د کیری سفر مهم وباله.
Our relationship with Pakistan is
Low Pakistan sara riki da America da milli amniyati gato la para deri muhimidi lagasanga chi mung pakhwa hum weli da riki pechli khum muhimidi aw zadaadaim che da baharano jar wazir jan keri ba Low Pakistani charwa ko sara pa haqa hewat ki da badlununu da tarhagare parad mubarija ki da gado haso albatta pohi gi chi Pakistan pa tarhagari jo hamlo ki da pham vote qurbani aw kari aw hamdaras pa Afghanistan ki zamun da haso paada bahas wukri zadaadaim da da haqo masailo la jumli wi che da baharano char wazir ba bahas wukri د اسلام آباد او واشنگټن اړیکی په تیر د افغانستان د جګړې پر سر اکثر کړکېچنی وی. واشنگټن هیله لري چې د پاکستان حکومت به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې د خبرو په بیا پیلېدو کې چې پټه په ودرېدلې دي مثبت رول ولوبوي. افغان ولسمشر حامد کردی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال له ځانګړي استازي ګورډن براون څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د افغان ولسمشر له دفتر خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر کردی او براون پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې. هغلی براون په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ له کبله خوښي څرګنده کړه او د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د همکارو د دوام په اړه لیوالتیا وښودله. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوب شوې ده. د ترکی انټولیا خبري اجنس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه دولس کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي. ترکی چارواکي وایي چې په دې کډوالو کې د افغانستان، پاکستان، ایران او شام سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. د چارواکو په وینا د کشته د پاتې سورلو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د یو بل خبر له مخې بیا هم په ترکی کې د دوه مشکوک سمګلرانو په ګډون دوه سلويخت کسان چې کشته د ترکی په اوبو کې تشویوه ژغورل شوی دی. د هوریت ورسپانې د راپور له مخې په دې کشته کې د افغانستان، میانمار او شام کسان سپاره وو چې ماشومان هم پکې وو. دوه مشکوک سمګلران دندان ته استول شوي او د کشته غیر قانوني کډوال د ترکی حکومت له هیواده ایستلي دي. مصری سارنوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پارونو په تور چې د بیوش میر اعتراض کوونکو د وجل کېدو باعث شوي عدالت ته وړاندې کړي دي. د اخوان المسلمین دا درې مشران چې عدالت ته وړاندې شوي یو د ګوند مشر محمد بدی دی، دوهم د مرستیال خیرات الشاطر او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دی. درې واړه مشران تورن دي چې لږ تر لږه اته تنه احتجاج کوونکي په قاهره کې د اخوان المسلمین ګوند دفتر مخې ته د دوی د پارونو په نتیجه کې وجل شوي دي. په عین حال کې د مصر کابینې پرون پولیسو ته دنده وسپارله چې د مرشد د پلویانو د مظاهرو ختمولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. د مصر د اطلاعاتو وزیر دوری شرف الدین په یو ټلویزیوني وینا کې د کابینې دا پریکړه اعلان کړه. د ورستو بدلونونو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر په عبور حکومت غږ کړی چې د سولې زغوندو د جوړولو لپاره د خلکو حق ته درناوی وکړي. د امریکا د ملي امنیت د مفرور قراردادي ادوارد سنودن پلاروي اف بي اي سونه مخکې له د وغوښتل چې ماسکو ته هلته چې د زوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لوني سنودن پرون د روس د حکومتي ټلویژن روسیا 24 ته وویل دی غواړي ماسکو ته ولاړ شي، خو لومړی غواړي ځان په دې پوه کړي چې اف بي اي له ده څه غوښتل.
To be an emotional tool for the FBI to use.
زما لپاره دا خبره چې اف بی آی می د یوې جذباتي وسیلې په توګه د خپل زوی پر ضد وکاروي، ورته وایي چې پلار دې په الوتکه کې دی ولې نه ورځي او خبرې ورسره نه کوي، دا زما لپاره په زړه پورې نه وه. ما غوښتل دا ډاډ ترلاسه کړم چې دا زما د زوی لپاره یو ارزښت و.
I wanted to make sure there was value to my son.
ایڈورډ سنودن تورن دی چې د انټرنیټي او ټلیفوني مکالمو د خفیه پروګرام څخه یې پرده پورته کړه. د پلار وایي چې سنودن باید په روس کې پاتې شي ځکه چې په امریکا کې به یې مقدمه عادلانه نه وي. نوموړي همداراز د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د دوی ته په روس کې د اوسېدو اجازت ورکړې. د سنودن روسي وکیل اناتولی کوچرینا پرون وویل دی هڅه کوي چې د سنودن پلار ته روس ته د سفر کولو انتظامات برابر کړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیلو د پارلیمان په ودانۍ چې ورته کنیسا وایي وروسته له هغې ورپېد چې د فلسطینیانو یو وفد د اسرائیلو له پارلیمان څخه لیدنه وکړه. په دې وفد کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشري د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف یې په روانونه کې په واشنگټن کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د خبرو اترو د پیل هرکلی وو. د مشال خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماسپښین د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
دی به د ډرون خبره وکړي چې تاسو ټیرورسټ باندې زیات زور واچوي، خو اصلي خبره به دا وي چې 2014 د پاره څه قسم کوآپریشن پکار دی.
وسلوالو طالبانو څنګه وکولې شول د ډیر اسماعیل خان پر جیل کامیاب برید وکړي او خپل لسګونه بندي ملګري خوشي کړي.
دا خو ډېر لویه ناکامي ده. په ټولو ادارو حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی. تش هغه چې کوم ځانوژونکي برید کوي هغه کسان چې دینو په دې کې مړ دي.
او په اتلان ونیز خبرونه کې داونه د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې د عوامي نېشنل پارټۍ د وجل شوي مشر وزیر بشیر احمد بلور د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وایي.
ډېر ډېر آفس راغلي زما بابا لا ډېر مراد ورته مل آفس شوي حکومت دا لار نو په خول د باچا خان او د ولی خان
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. اوریدونکو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری موضوع زموږ د خبرونې د سر په ریپورټونو کې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پاکستان ته سفر په تیرو دوه کلونو کې د کوم جګپوړي امریکایي چارواکي اولنی سفر دی. دا ایجنسی په خبره نوموړي چون په تیرو وختونو کې له پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو په لړ کې مهم رول لوبولې دی، ځکه نو ښایي پاکستان ته اوسنی سفر یې د دواړو هیوادونو د خرابو اړیکو په رغولو کې ټاکونکی ثابت شي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپلې مقاله کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د سفر موضوع راغستی او لیکلي دي چې له پاکستانی چارواکو سره بعد نوموړي د خبرو اترو ایجنډا هم هغه زړوي، یعنی د سخت دریځ پر ضد مبارزه، په پاکستان کې د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه او په افغانستان کې روان جنگ. ایجنسی زیاتوي د 2011 کال وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته یو لوړ پوړي چارواکي هم نو واستولې، خو اوس د ښاغلي کیری د سفر به امریکا ته د نواز شریف په مشرۍ د نوي پاکستانی حکومت پیژندلو یو موقع په لاس ورکړي. خغلی کیری تیر شپه اسلام آباد ته خپل درې ورځنی سفر ورسید. هغه بعد وزیر اعظم نواز شریف په شمول د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. له جان کیری سره په دې سفر کې شامل یو لړپوړی امریکایي چارواکي ایجنسی ته د نوم نه خوده په شرط ویلي چې که څه هم په 1300 کلونو کې له پاکستان سره د امریکا اړیکې چندان ښې نه وي، خو اوس د نواز شریف اقتدار ته راتګ سره یو هیله پیدا شوې چې دغه کړکېچن تعلقات یو څه ښه شي. د چارواکي زیاته کړې چې د نواز شریف له حکومت سره بعد د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، د توانایي په بحران، اقتصادي اصلاحاتو، په سیمه کې د استحکام او د دوه اړخیزه تجارتي اړیکو په شمول په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. خواجانس د پخوانیو امریکایي ولسمشرانو د سلاکار بروس ریډل په حواله زیاتوي چې دا مهال د دواړو هیوادونو تعلقات دومره خراب شوي چې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي، او دا چې پاکستانی چارواکي هم د دغه تعلقاتو بیا رغولو ته دومره لیواله نه ښکاري. ښاغلی ریډل زیاتوي امریکا غواړي چې نواز شریف د هغوی اندېښنو ته زر تر زره ځواب ووایي، خو نواز شریف د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې دومره ورو ګامونه اخلي چې تر دا مهال یې د امریکا لپاره خپل سفیر هم نه دی ټاکلی. دا جانس په خبره د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې خراب شول کله چې د 2011 کال د مې په دویمه نیټه په بټاباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژلو. پاکستان د امریکا دغه عملیات د خپل ځمکني حاکمیت پر ضد یو اقدام بللی دی. اسوسییټډ پریس جانس وایي په پاکستان کې د نوي ولسی حکومت تر جوړېدو وروسته اسلامي سختدریزو کسانو په سلګونه پاکستانیان ووژل، خو تر اوسه نواز شریف د ترهګرو پر ضد خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې. بلخو امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې افغان طالبان د حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې خبرو اترو ته کینوي، خو ښاغلی ریډل اجانس ته ویلي چې په دغه لړ کې پاکستان تر اوسه کومه رښتینې همکاري نه ده کړې. اجان زیاتوي کله چې ښاغلی کیری د امریکا د سینټ د خارجي چارو د کمیټې مشر و، نو له پاکستان سره د مالی مرستو په لړ کې ډېر مهم رول لوبولی و. د اجانس له لیکنې سره سم همدغه وجه ده چې ښایي د جان کیری پاکستان ته اوسنی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې ګټور وخیږي. اوریدونکو، د امریکا د خارجي چارو وزیر جان کیری چې بیګا د شپې اسلام آباد ته رسیدلی، نن یې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې چې په اړه یې تفصیل له یاد خارا د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
تیره شپه د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره د یو وفد په درې ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته را رسیدلی دی. په نور خان ایئر بیس د خارجه چارو وزارت اعلی چارواکو د امریکې د خارجه چارو وزیر استقبال وکړو. په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ په دواړه خسته لوکاتو د منطقې په صورتحال، افغانستان نه د اتحادي پوځونو انخلاف، پاک امریکا سټریټیجیک ډایلاګ باندې به خبرې اترې کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې دا مهال د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات روان دي. د پاکستان د وفد مشیری د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز کوي، او د امریکې د وفد مشیری د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری کوي. د شیډول مطابق جان کیری به د پاکستان صدر، وزیر اعظم او پوځ اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د ذکر ده چې تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د صدارت لاندې په اسلام آباد کې د یو اعلی سطح اجلاس شوی و چې پکې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د دورې په حق مشاورت شوی و. په دې اجلاس کې جان کیری سره په ملاقات کې د خبرو اترو مهم نکاتو ته هم حتمی شکل ورکړی شوی و. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو اوریدل په خبرونو کې چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر بیګاش په اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا چې له پاکستانی چارواکو سره به د نوموړي د خبرو ایجنډا سوي، په اړه زما همکار مجید بابر د پاکستان له یو پخواني سفارتکار ډاکټر همایون خان سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
زما په خیال کې اوس چې کوم ایمفسس دی اوس خو په دغه باندې دی، دا وذډرال باندې او دا ریکنسیلیشن باندې او دا پاکستان بسط کرداری په دی کې. خامخا دی به د ډرونز خبره وکړي، هغه به وایي چې تاسو دا ټیرریسټ باندې زیات زور واچوي، خو اصلي خبره به دای چې بای دا 2014 لپاره به زمونږ لپاره کم یو سپیسم کوآپریشن پکار دی.
خو پاکستان آیا دې موجوده حالاتو کې چې دا غ افغانستان سره تعلق هم خراب دی، په سیمه کې هم دا غي نورو قومونو سره تعلق خراب دی، انډیا سره، په دې حالاتو کې آیا پاکستان دومره مهم هیواد دی چې په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي؟
زما په خیال کې دا پاکستان تعلقات افغانستان سره دا رښتیا ده چې کارزای صاحب چې داسې بیانونه ورکړي دي، خو پاکستان اوس هم کوشش کوي چې دا تعلقات لږ شانت هموار شي او کارزای برازي کا خیری ان کې دي شي څه امپروومنٹ وشي. او هندوستان سره هم لګیا یو پوه شوې څه معمولي غونډې اخوا دیخوا واردات کی، خو اصل کې ډایلاګ دا لارا چې کومه ده هغه خو صفا ده. نو زما په خیال کې امریکې دا خیال دی چې د پاکستان کردار په ریکنسیلیشن پروسس کې ډېر اهم دی، او هغوی به دا غواړي چې موږ ورسره مدد وکړو.
ستاسو په نظر باندې چې د پاکستان باندې د ټولې دنیا کومه ډسټرسټ دی، هغه بې اعتباري ده، نو د نوي حکومت راتګ سره آیا هغه بې اعتباري کې څه کمښت راغلی دی؟
فلحال خو ویل نه شو ویل چې دوه میاشتې شوې دي، خو تاسو رښتیا وایي دا د دې حکومت یو لوی کار بهي چې دا امپریشن چې دی د پاکستان دا دې یعنی لري کی دا دې صحیح کی. خو فلحال موږ نه شو ویل چې اوس خو لا شروعات دي، ګورو چې نواز شریف څه کولی شي.
ډاکټر صاحب، په پاکستان باندې دا بې اعتباري د ټولې دنیا ولې ده؟
اصل کې خبره دا ده کنه چې دا ټیرریسټ اکټ چې هر یو چې کیږي خام خا اگر ٹیررسٹ چی دے سر کل کل ٹریننگ ہے پاکستان کی اگشتی یا دس ہوتاوی سیف ہیون دے اگشتی پا دے کے نو زکا زمانگا چی دے ریپیوٹیشن دس دم رکھن دے خوش کا منگا دا کوشش کو جا فیصلہ کو جی دا ٹی ٹی پی ٹیررزم برخلاف با زمانگا سب پالیسی ہی یا نیشنل پالیسی چی واضح شی نو بیا بس داغا پیشن بوئی کی ہی شی
اوریدن کو د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له پاکستانی چارواکو سره د خبرو د مهمو ټکو په اړه زماده همکار مجید بابر پوښتنه ځوابولې او د پاکستان د قبایلی سیمو حالات اوریدن کو لته ریوی لسیز راځي د پاکستان او امریکا د اړیکو یو مهمه نقطه پاتې شوی دا چې د امریکا د خارجي چارو د وزیر جان کیری له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې با آیا د پاکستان له قبایلی سیمو سره تړلې مسلې هم وسیړل شي او که څنګه پاړې بیا هم د مجید بابر
د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری پاکستان د سفر مخه کسوم رسنۍ دواړخي داړي کی او د 2014 کال نه پس د افغانستان مستقبل بیانوي خو د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د روانې جګړې په 13-12 کلنې دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو مرکزی نقطه قبایلی سیمې پاتې شوې دي دا جایا د خاغلی کیری په دې موجوده سفر کې به هم د خبرو اترو د یوې لړۍ ایجنډا د قبایلی سیمو په اړه وی او کسنګا په خوانی سفیر او د قبایلی چارو کارپو ایاز وزیر په دې اړه دا نظر لري
مهم نقطه هم دوا پاتې دي امریکا ډرون استعمالوي او پاکستان وای چې ډرون ما استعمالوي امریکا وای چې سیف هیون لره کوي پاکستان وای چې سیف هیون نشتا نو دا دوا امپورټنت ایشوز دي چې هغه به جان کیری ضرور د پرائم منسٹر صاحب سره اوچتای
د پاکستان د خارجه تګلارې او ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ریښتونی حل ځلو په اړه بهرني هیوادونه د ډیرو مدو راهیسي د بې یقینۍ سرګندونه کوي په اسلام آباد کې مې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان نه وپوښتل چې آیا د نواز شریف نوی حکومت به د دغې بې باورۍ په اړه څه وکړي او کنه
دا ټیررسټ اکټ تیاری او چې کیږي خامخا هغه ټیررسټ چې دې سره کله کله ٹریننگ ہے پاکستان کی اگشتی یا سیف ہیون سے اگشتی نو زکا زمنگا چی دے ریپیوٹیشن دس دم رکھن دے خوش کا منگا دا فیصلہ ہو کو جیدہ ٹی ٹی پی ٹیرورزم برخلاف یو نیشنل پالیسی چی واضح شی نو بیا بس پیشن گوئی کی ہی شی
سکو ہم دا پاکستان قبائلی سیمی یو خوا دا پاکستان دا امنیت لپارا دا کورنائی تگلاری بنیادی جز دے نو بلخوا دا خارج تگلاری پا جوڑخت کی ہم دا غسیمی بنیادی کردار لری خود قبائلی سیمونا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا منتخب شو غڑو پارلیمانی مشر ڈاکٹر غازی گلاب جمال مالوی چې دردا محل دوی ته د جان کیری سره د ملاقات لپاره حکومت کومه بلنه نه دا ورکړي د دې پښتنې په جواب کې چې د جان کیری د دې سفر نه قبایلی ولس څه توقعات لري نو موړی په جواب کې وای
امریکای نه مو کوم لرون چې کچېرې دې کې ته امن راشي نه امن نه پاستې ډیولاپمنت پر ډېر لوی پیکیج اور او بسې ودی سلسله کې حکومت سره مدد وکړي چې جنگ په وجه بو خلک او بو علاقې ډېر شاته پاتې شو
ایاز وزیر وای چې د تیر لسیزو راهیسی نړیوالو قوتونو قبایلی علاقې په سیمه کې د روانو جنگونو لپاره د سنگر په توګه کارولې دي نو اوس وخت راغلی دی چې نړۍ په قبایلی سیمو کې د امن او پرمختګ په اړه هم خپلې ذمہواری پوره کړي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان خار په مینس کې پر مرکزی جیل برید وکړل او لکتر لگا 253 بندیان یې خوشی کړل د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې د دې برید په مخنیوي کې د پاتې راتلو تور یو پلبر لګوي یو پر بل لګوي صوبایي حکومت وايي دوی ته داسې برید پاړه له وړاندې استخباراتي معلومات نه ورکړل شوی خو د استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي چې دوی له وړاندې لا صوبایي حکومت ته د داسې برید کېدو پاړه ویلي ول زما همکار بوریوال کاکړ پر رپورټ راکوي
د ډیرا اسماعیل خان پر زندان تر سره سوی ډلیز وسلوال برید وروسته د دې پښتني اهمیت دومره نه دی پاتې سوی چې وسلوال طالبان څه ډول د شهر په منځ کې پر زندان په برید کولو او د 253 بندیانو په خوشی کولو کې بریالي سو بلکې اوس تر ټولو مهمه پښتنه داده چې شاوخوا سل برید کوونکي وسلوال طالبان او له هغوی سره 253 خوشی کړل سوی بندیان څه ډول په خوندي توګه له ډیرا اسماعیل خان ووتل د امنیتی چارو کارپور رحیم الله سبزی وای چې دا نه یوازې حیرانوونکې خبره ده بلکې دا د خیبر پښتونخوا د حکومت پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو ټولو یو لوی ناکامي ده
حمله کوونکي چې هلته کې راتله او بیا په جیل کې دننه او بیا داخله کې بوتلو څلور ساعته کې خو ممکن ده چې ټول ادارې هغه به ادارې شي او هغه یو جوابي اقدام وکړي. او دا خو واجبه کار دی چې داسې داسې حرکت نه دی کړی. نو دا خو ډېر لوی ناکامي ده ټولو ادارو حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی. تش هغه چې کوم ځانوژونکي برید کوي هغه کسان چې دي نو په دې کې مړه دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سه شنبه په ورځ د ډیره اسماعیل خان پر جیل د وسلوالو طالبانو د ډلې زبرید او د دومره زیاتو بندیانو خوشی کېده د استخباراتي ادارو او د صوبې د کورنیو چارو د څانګې ناکامي بللې ده. خو رحیم الله یوسفزای وای چې تر دې برید دوه ورځې وړاندې دوه ادارو د ډیره اسماعیل خان پر دې مرکزی زندان د برید کې دوه پاړه استخباراتي معلومات ورکړي.
د دې مخکې اطلاع هم وای چې دغه جیل باندې حمله کېدی شي. یو هفته مخکې داخلي چارو کې یو څانګه ده نېشنل کرایسیس مینجمنت سیل هغه هم اطلاع ورکړې وه او د آی ایس آی دوه ورځې مخکې اطلاع ورکړې وه. یو غونډه هم شوې وه امنیت لپاره یو پلان جیل لپاره هم جوړ شوی و.
د بنو او ډیره اسماعیل خان پر جیلونو له دومره لوی بریدونو وروسته اوس د پېښور د زندان د امنیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل اپریدی هم د پېښور په زندان کې ساتل شوی دی. د هغه ترڅنګ د پاکستانو طالبانو ځینې مهم مشران او په لوی شمیر غړي هم په دې زندان کې بندي او تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. د امنیتی چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی په وینا د پېښور جیل او هلته د بندي ډاکټر شکیل اپریدی ژوند له خطر سره مخامخ دی.
په دې موقع په تلاش کې ډاکټر شکیل اپریدی ژوند په خطر کې دی. بالکل امکان شته چې هغه باندې په دغه جیل کې داخل کې حمله وشي. ما په شل باندې کوم کوم ځای کې په جیل کې غریب ملګری دي هلته کې په جیل باندې د حمله خطر شته.
د پاکستان د دفاعي او امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وایي چې د پېښور په ګډون هغو ټولو زندانونو ته د وسلوالو طالبانو د برید خطر ورپېښ دی چیرې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بندیان دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2013 15,300 15,340
او په 15,300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. د 13 مئی میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ څلور ګوندیزه ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې ائتلاف کې د درز راتلو خبرې تر هغه وروسته ګرمې شوې چې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان د ولسمشرۍ د 13 سه شنبه ورځې په انتخاباتو کې خپل رایه د تحریک انصاف د کاندید پر ځای د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هغه ته ورکړه. خالد خان له پیښور په دغه موضوع رپورت را لیکلی دی.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو لا دوه میاشتې هم نه دي پوره شوي چې په منځ کې اختلاف مخې ته راغلی دی. کوم چې صدارتي انتخاب کې هغه وخت څرګند شو کله چې قومي وطن پارټۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز کاندید ممنون حسین ته خپل رای واچولې او خو په ډاګه یې وویل چې په مرکزی کچا قومي وطن پارټۍ خپل فیصلو او سیاست کې آزاد ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر او د پختونخوا حکومت وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې صدارتي ټاکنو نه وړاندې چې د قومي وطن پارټۍ کوم اندېښنې او خفګانو هغه لري کولو لپاره د دوی ګوند کاندید وجیه الدین او نور مشران د شیرپو خان کور ته تللي وو. د زیاته کړه چې ائتلافي حکومت کې هر یو ګوند خپل فیصلو کې آزاد دي خو پکار ده چې قومي وطن پارټۍ د تحریک انصاف امیدوار ملګرتیا کړې وه. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو سوره زیوړان دی ویلی چې د دوی ګوند با صدارتي انتخاب کې هغه امیدوار ملګرتیا کوي کوم چې د پښتونخوا او قبالي سیمو ستونزې هوارولو لپاره د دوی ګوند سره لوزونه وکړي. خو بیا د خیبر پښتونخوا وزیر او قومي وطن پارټۍ صوبایي ستر سکتر بخ بیدار خان وایي چې د دوی د دغه فیصلې صوبایي حکومت یا په ائتلافي ګوندونو په منځ کې تعلقات هیڅ بد اغیز نه لري ځکه چې دوی غواړي چې مرکزی حکومت سره خپل اړیکې خېکړي.
په
خیبر پختونخوا اسمبلی کې قومي وطن پارټي لس غړي لري او په صوبایي کابینه کې د سینیئر وزیر په شمول دوه وزیران هم د دوی نمائندګي کوي. خو بیا د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي په کار ده چې قومي وطن پارټي د تحریک انصاف د کندید ملګرتیا کړې وه. خو د دوی د دې عمل نه دا خبره څرګندېږي چې د دوی په منځ کې اختلاف شته، کوم چې راتلونکي وخت کې د څلورو ګوندونو ائتلافي حکومت باندې بد اغیز هم کولی شي.
اتحادیانو لکه په بلوچستان کې پښتونخوا ملي یوې پارټي او نېشنل پارټي، هغې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي او هم مسلم لیگ نون امیدوار ته ووټ ورکړې دي. نو دې نه دا ثابتېږي چې پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم اتحادیان دي هغه د دوی سره ډېر خوشحاله نه دي او داسې اندازه لګېدی شي چې په مستقبل کې د دې حکومت لپاره نور مشکلات وي.
صدارتي انتخاب کې د تحریک انصاف امیدوار په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو کم اویا اوټونه اغېستی او د مسلم لیگ نواز کاندید ممنون حسین ته یو څلوېښت اوټونه ملو شوي وو چې د مسلم لیگ نواز جمعیت العلماء اسلام او قومي وطن پارټۍ غړو ورته ورکړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په اکثرو سیمو کې ګرمي زیاته شوې او امنیتي حالت هم چندان د تسلۍ وړ نه دی، د صوبې خلک بیا هم مرکزي ښار پېښور ته دراتلونکي وړوکي اختر د سوداګانو اغستلو لپاره ورځي. لیات خاره بشیر جان رپورټ راکوي.
پېښور صدر بازار کې د یونجی کمپنۍ لخوا د اختر میلې په نوم یو بازارګې جوړ کړی شوی دی چې پکې د خوراک څښاک، د جامو پېزارونو، بنګلو او نکریزونو علاوه د استعمال زیاتره سیزونه ملاویږي. د دغه بازار یا میلې انتظام کوونکی عامر خان وایي چې د دوی مقصد د پېښور اوسیدونکو ته داسې یو ماحول ورکول دي چېرته چې هغوی په ښه ماحول کې د خپلو بچو سره راشي او سوداګانې وکړي.
اصل کې چې ګرانی ډېره زیاته حد نه ده او حالات هم تاسو ته کې پکې ښه پته چې هغه ډېر زیات مطلب نازک حالات دي. نو دیوجه نمونګه داسې ایونت جوړو چې هغه خلک مطلب د خلکو د زړونو نه یاروسی، خلکو زړونو نه یاروسی او هغه مطلب په کولو زړه سره راځي.
د خپل ماشومان سره دغه میله یا بازار ته راغلي د پیښور اوسیدونکو ساجد وای چې د اختر سودا سره د ماشومان ډیر خوند کوي، خو له سخت ګرانې د غریب ولس ته خستو توان ډیر متاثر کړي دي.
کپڑے ګرانې، د خوراک شینه ګرانې، یو شی ګرانې، یو شی مس نه چې غردانه دي. ولهم خو چې پوښ په دوه درې درمه وځه خلاص خو جرا شو پوښ ورسې په دوه درې درمه ته یو سټ ملاویږي. او د ماشومان خوښات نه پوره کې اختر دي کغه ګټه ته نن ته چوګنه ماشومان لبه ضرور دي چې نه بکر دار و کې خوړې به ورته.
په دغه میله کې د بنگلو نکریزو او نور سيزونو سټال لګون کې شازیب خان وای چې خلک خپ شوق سره راضي او سوداګانې کوي او تر کوم چې د ګرانی خبر ده ردی په وینا په دې ملک کې هڅه هم غراړي ده او دروځي راتلو سره پټول ملک کې ګرانی یو پدوشي دوی زیاتوي.
سټال لګولې اختر د مخانه زمری سټال کې هم څه کړي دي، بنگړي دي، ګوتمی دي را سره او نور د څه کون دي، نکریزي دي او چاپې لګو دي کې بنگړي هم څه ساده سټونه دي، فینسي سټونه دي، افینسي سټونه لور نه راځي، ساده سټونه عمدل ته په خبر مې کې ملاوي. نو اختر مخه دار یو شی ګران شوی دی، هم تخپلم ګران ملو شوی دی. نو دې د وځي چې دی هم
یادونه ول ده چې د روجی اخري لسیزه شروع کېدو سره سم د پیښور زیاتره بازارونو کې د شپې ناوخته پورې د اختر سوداګان لپاره خلکو او په خصوصي توګه د ماشومانو او ځوانانو رش لیدل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخه ته راورسیدو. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی، له دې بعد خبرونو لنډیز وورو.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د امریکا د خارج چارو د وزیر جان کیری او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات په وزیر اعظم هاوس کې روان دي. هغه لیکلي چې تیره شپه سره د یو لوړ پوړي وخت اسلام آباد ته رسیدلی و. نن سهار یې د خپلو رسمي مسؤلیتو پیل د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستاني وفد سره د مذاکراتونه وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل له ځانګړي استازي ګورډن براون څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکی اناتولي خبري اجنس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. مصری سارنوالانو د اخوان المسلمین ګوند درې جګپوړي مشران د هغو پارونو په تور چې د یو شمیر اعتراض کوونکو د وجل کېدو باعث شوي عدالت ته وړاندې کړي دي. د اخوان المسلمین دا درې مشران چې عدالت ته وړاندې شوي، یو د ګوند مشر محمد بدی دی، دوهم د مرستیال خیرات الشاطر او دریم د ګوند یو مشر رشاد بایومی دی. د امریکا د ملي امنیت د مفروض قراردادي ایډوارد سنودن پلار وایي اف بی ای سونه مخکې له وغوښتل چې ماسکو ته هلته چې د زوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیلو د پارلمان په ودانۍ چې ورته کنی ساوي ورستل هغي ورپېڅ د فلسطینیانو یو وفد د اسرائیلو د پارلمان څخه لیدنه وکړه. په دې وخت کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشري د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف شي په روانونه کې په واشنگټن کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د خبرو اترو د پیل هرکلی وو.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ډیر اسماعیل خان جیل په پیخه کې د غټو لاسونو د ککړتیا یره سرګند کړی دا او د دریز دی چې زی په زی ناکیل کې دلی دي. نو بیا څنګه په دومره لوی شمیر کې خلک الته لاړل او ستا پاسه 200 قیدیان خوشی کړل. نو څوک چې هم په دې پیخه کې ککړ وی هغه په پډاګه کولې شي. اداریه وړاندې وایي چې د ډیر اسماعیل خان جیل نه 220 قیدیان خوشی کول په خپل ځای، خو افسوس په دې خبره ده چې حکومت پله غلطی منلو په ځای چې کوم قسمه رویه خپل کړی دا هغه ډیر عجیب ده. د ادارې په وینا چې اوس طالبانو د دې پیښې پړه په سر اغستې، نو باید چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل کمزوري ومني. د ادارې په وینا چې د ولس په ذهن کې کوم پختنه راولاړیږي، باید چې حکمرانان د هغې جواب ورکړي او د غرنګ راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړي. ادارې اخر کې وایي چې دا خبره هم د فکر وړ ده چې په دومره لوی شمیر کې حمله کوونکي ښار ته ننوتل او بیا اوتل، خو چا هم مزاحمت نه دی کړی. نو وفاقی اداري او صوبایي حکومت د دې ذمہوار دي او هغوی به اولس ته جواب ورکوي. بل طرف ته آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین 322 اوټونو سره د ملک نوې صدر وټاکلی شو او دا یو ډیره خبره ده چې د یو صدر په موجودګۍ کې د بل انتخاب وشو. دې سره د جمهوریت استحکام طرف ته اشاره کیږي. اداري د اطلاعاتو د وفاقی وزیر پرویز رشید د خلی زیاتوی چې آصف علی زرداری یو منتخب صدر دی او هغه به د پورا ملکی اعزاز او درناوی سره رخصتولی شي. بل دا چې د هر سیاسي ګوند منډیټ احترام کولی شي او د چا چې کوم صوبه کې اکثریت وو هغوی ته هلته د حکومت جوړولو موقع ورکړی شوی ده. د کوم نه چې دا پته لګي چې جمهوریت په سمه لار روان دی. اداري مخکې لیکي چې اوس د صدر د انتخاب سره ټول جمهوری عمل سرته رسیدلی دی، خو دا وخت ملک ته د توانایي بحران، کمزوري معیشت او امن او امان پرنګ مسلې ورپېښې دي. د دې نه د وتو لپاره ضروري ده چې د مذاکراتو عمل شروع کړی شي، ځکه چې د ټولو مسلو جړله یوازې خراب امنیتي صورتحال دی. باید چې د دې لپاره ټولې ډلې خپل کردار تر سره کړي او چې کله ملک کې امن وي، نو دې سره به معاشي استحکام هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سٹارټ فر نومې سیړنیزې ادارې په یو لیکنه کې ویل شوی د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې د طالب وسلوالو لخوا د حکومتي جیل د ماتولو پیښه د دغه هیواد امنیتي حالات لا پسې خراب کړي. بلخوا له امریکا خبریدونکو په نیویارک ټایمز ورسپانه کې راغلي، په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې د ولسی خلکو وژنې زیاتې شوې دي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې وزیر اورو.
سټراتفورد سیلانیزا اداره لیکي د جولای په 9 د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو جیل وسلوالو طالبانو حمله وکړه او خپل د 150 نه زیات قیدي ملګري خوشې کړل. دا په دغه هیواد کې لومړنی ځل نه دی چې وسلوالو په یو جیل حمله کړې. په دغه تښتېدلي قیدیانو کې 15 مهم تراګر هم شامل دي. سټراتفورد لیکي د جیل د ماتېدو پیښې په هغه ځایونو کې مخې ته راځي چېرته چې د امنیت وضع خرابوي او یا پولیس او عسکر د امنیت په خوندي ساتلو کې پاتې راشي، او دا د یو هیواد لپاره د خطر وړ خبره ده چې په دومره شمیره کې وسوال د یو زندانه خوشې کړل شي. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه حمله کې ځایي وسلوال په دغه سیمه کې د نورو اورپکو او جهادي ډلو سره یو ځای شوي دي او کنه. خو د دې پیښې نه داسې معلومیږي چې وسلوال د بمی حملو او د جیلونو د ماتېدو صلاحیت لري، او د ډیر اسماعیل خان په دغه تازه حمله کې د پام وړ خبره دا ده چې په تښتېدلو قیدیانو کې 15 مهم وسلوال هم شامل دي چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا ډېره ګرانه ښکاري، امنیتي ځواکونه به دغه تښتېدلي وسلوال بیا ونیسي، او د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتېدل به د سیمې په امنیتي حالاتو هم خراب اثرات وغورځوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ تر مخه په افغانستان کې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي په تیر کال کې د زیاتره پیښو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ چې د شورو په ورځ خپور شوی وایي دوی په لویو او وړو ښارونو کې د سړک غاړې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو له لارې په ولسي خلکو حملې کړې دي. د تیر کال د جنورۍ نه تر جون پورې د وژل شوو کسانو شمېره د 2012 کال د شمېرې چې 1,150 ته نه 1,319 ته رسېدلې ده. بلخوا 2011 کال د ولسي خلکو د وژنې په لړ کې تر ټولو سخت کال و. په دغه کال د ولسي خلکو د وژنې شمېره تر ټولو زیاته وه. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د بدامنۍ په پیښو کې د ماشومانو او ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، رویټرز خبری ایجنسی په رپورٹ کې لیکلي دي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د کانګرس له دوو غړو غوښتي چې مصر ته لاړ شي او دغه هیواد له پوځي او اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په پلازمینه قاهره کې حالات ورځ تر بلې خرابېدونکي دي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې رپورٹ غټ ټکی وړاندې کوي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند له دوو لوړپوړو سنیټرانو غوښتنه کړې ده چې مصر ته سفر وکړي او هلته د دې هیواد مخ پر کړکیچ حالاتو د ژغېدو لپاره د دې هیواد د پوځ او اپوزیشن له مشرانو سره لیده کاته وکړي. رویټرز خبری اجانس لیکي تمه کیږي چې د امریکایي سینیټ د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د دوه غړي سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام به په راتلونکې اونۍ کې مصر ته ولاړ شي. سینیټر لینسی ګرام خبري اعلان ته ویلي چې ولسمشر باراک اوباما له دوی څخه مصر ته د سفر غوښتنه کړې او دوی ورسره په ورین تندي سلا سوي دي. سینیټر لینسی ګرام زیاته کړې ده چې دوی به مصر ته له داسې پیغام سره ولاړ سي چې د مخالفینو وژل به د کودتا غوندې وي او د مصر پوځ باید په هیواد کې د انتخابات پر لور وخوځيږي. رویټرز خبری اجانس د سینیټر لینسی ګرام له خولې لیکلي دي چې د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل ټکي لا هم په پوره توګه نه دي معلوم سوي. د امریکایي سینیټ د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د دوه غړي سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې ډیر اغیزمن دي. اجانس زیاتوي چې سینیټر جان مکین او سینیټر لینسی ګرام له هغو کسانو څخه دي چې د ولسمشر باراک اوباما پر بهرنیو تګلارو کلکې نیوکې کوي. د اجانس په لیکنه همدا وجه ده چې سپینه ماڼۍ په دې وروستیو کې پر یو شمیر مسلو د ریپبلیکن ګوند له دې دوو مشهورو مشرانو سره سلا مشورې کوي. امریکایي چارواکي له هغه را وروسته د مصر پر حالاتو غبرګون ښودلو ته یو ډول زړه نازړه دي چې کله د دې هیواد پوځ د جولای پر 3 نیټه ټاکل سوی ولسمشر محمد مرسي له واک لري کړ. د رویټرز خبری اجانس په لیکنه امریکایي چارواکي په خاصه توګه په دې کې حیران دي چې د 1.5 ارب ډالرو هغه مرسته څنګه کې چې امریکا هر کال مصر ته ورکوي.
بوریوال کاکړ وو فرانس پریس خبری ایجنسی د سر صلیب نړیوال ادارې په حواله لیکي چې له 2003 کال راهیسې د دغه ادارې کارکونکي له امنیتی مشکلاتو سره مخامخ دي. یاد اداره وایي د 2011 کال د مارچ میاشت راهیسې چې په عربي هیواد شام کې شخړې رامنځته شوې په دې هیواد کې له سر صلیب سره کارکونکي شل تنه وژل شوي دي. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي یو پوځي په چغه د سر صلیب پنځه کارکونکو ته وایي چې زه او بیا دغه کارکونکي په توندې سره له دغه ځای څخه په موټر کې وځي. د دغه ځای نه لوګي هم خېږي. دا حقیقي منظر نه و، بلکې دا د نړیوال مرستندویه ادارې د سره صلیب مرکزي دفتر کې د روسنې یو منظر و. خبري ایجنسی لیکي چې نړیوال مرستندویه ادارې سره صلیب د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د کارکونکو د روزنې لپاره یو پروګرام جوړ کړی و. د جنیوا په الپیسیا کې یو خیالي ځای جوړ کړ شوی دی. په دغه ځای کې داسې ماحول جوړ کړل شوی چې کارکونکي په سختو حالاتو کې مرستندویه کارونه ترسره کوي. د روزنې په دې پروګرام کې 200 ته نږدې کارکونکو چې مرونه یې د 50 نه واخلي تر 35 پورې وو برخه اخیستلې. دغه کارکونکي له مختلفو سختو حالاتو لکه د وسلوالو بریدونو، د تختونو او په هسپتالونو د بریدونو د ټیسټونو د پاس کولو وروسته د پیښې ته راځي. په دې پروګرام کې ګډونوال د 500 کسانو په ډلو کې ویشل شوي وو او په ځنګلونو کې په گاډو کې روان وو چې په مختلفو ځایونو کې په چک پوسټونو ودرول کېدل. خبري ایجنسی ته نهشت کلن یو اطالوي کارکونکي گایا پلاچی په حواله لیکي چې دغه مشکونه ډېر رښتیا ښکاري. د مراکش یو بل کارکونکي نظر تامینی وایي د دغه مشکونه له لارې دا خبره ممکنه کړي چې ډېرې تېروتنې سمې کړي. ایف پی خبری ایجنسی د سر صلیب د نړیوالې ادارې د یو مشر پیټر مارر له خولې لیکي د 2003 او 2005 کال راهیسې تیر کال د دوی د ادارې لپاره د امنیت په لړ کې ډېر مشکل وو. په شام کې د 2011 کال د مارچ د میاشتې نه چې کله خونړۍ شخړه رامنځته شوې د سر صلیب د نړیوالې ادارې شل کارکونکي وژل شوي دي. د امریکا د یوې ډلې تر مخه په 2011 کال کې په ټوله نړۍ کې 300 د بشري حقونو لپاره کارکونکي تښتولي، وژلي او ژوبل شوي دي چې یو ریکارډ دی. په دې کې زیاتره بریدونه په دغه کارکونکو په افغانستان، پاکستان، سومالیا، جنوبی سودان او سودان کې شوي دي. خبري ایجنسی لیکي په 2012 کال کې د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي. د 2004 کال په نسبت چې پکې 40 کسان تښتول شوي وو، په 2012 کال کې 70 د بشري حقونو کارکونکي تښتول شوي. ایف پی خبري ایجنسی لیکي د بشري حقونو لپاره د کارکونکو د چارو د نړیوالې ادارې ویاند جیمز لایر کی وایي ملګري ملتونه هر کارکونکي ته د خپل کار ته د تلو نه وړاندې یو ټریننګ ورکوي او د 13-15 کالونو نه په هر ځای کې چرته چې امنیت ښه نه وي ټریننګ ورکوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې که امریکا او افغانستان په امنیتي تړون لاسلیک کولو سلا نشي، نو امریکا له دغه هیواده د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر خبره غور کولی شي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د پینټاګون لخوا د افغانستان د جګړې په اړه په خبر کړل شوی یو نوی رپورټ کې ویل شوی چې افغان ځواکونه بالا دغه هواده د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا او د دې د ملګرو هوادونو مرستو ته اړتیا ولري. رویټرز ایجنسی د امریکا د دفاع وزارت دی لوړ پوړي چارواکي خبر راغستې چې ویلي دی پینټاګون د 2014 کال په پای کې له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو پلان نه دی جوړ کړی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی، البته زیاته کړې چې د افغانستان او امریکا حکومتونه په دغه هیواد کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته د قانوني ضمانتونو ورکولو په لړ کې کومې موافقې ته ونه رسیږي، نو د دوی شمیر صفر ته د راټیټولو پر انتخاب غور کېدای شي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د ولسمشر کرزی د حکومت ترمنځ اړیکې خرابې شوې، ویلي ول چې امکان لري چې امریکا راتلونکي کال افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د پینټاګون پر رپورټ کې پر دې خبره ټینګار شوی چې افغان ځواکونه هغه اساسي تیاری نه لري چې پترس کې وکول شي د 2015 کال له پیل سره سم د افغانستان امنیت په یوازې ځان ټینګ کړي. رویټرز ایجنسی په خپل رپورټ کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو مرستیال وزیر پیټر لیوای له خولې ویلي چې د دې لپاره چې افغان ځواکونه خپل فعالیتونه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي، ورته د بهرنیو مرستو ملاوېدل یو مهمه نقطه ده. نوموړي هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر راپورته شو اختلافاتو ته اشاره زیاته کړې چې که دغه لوزنامه لاسلیک نشي، نو ښایي امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر ایستلو مجبوره شي. د پینټاګون پر رپورټ کې له دې عمله چې طالب وسلوالو لا هم د بهرنیو افغان ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړی او دا چې دوی د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري خبرداري ورکړل شوې ده. په رپورت کې د غراز ویل شوی چې پاکستان اوس هم هغه طرح ګرو ته چې د افغانستان دننه د امریکا او د دې د ائتلافي هیوادونو ځواکونه په نښه کوي مرستې ورکوي. رپورت زیاتوي پاکستان په دغه لړ کې د امریکا لخوا لګیدونکي تورونه ردوي. اوریدونکو د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي او چارواکي په دغه ولایت کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د تړل شوي دفتر د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي او د امنیت د خوندیتوب یې ډاډ ورکوي. په دې اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د همکار باز محمد عابد دا رپورټ اورو.
د تیرو څو ورځو راهیسې په کونړ ولایت کې سر صلیب له دې عمل خپل دفتر تړلې چې ګوندې د امنیت له پلوه خوندي نه دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د سر صلیب نړیواله کمیټه دی په کونړ کې بیرته خپل مرکزونه پرانیزي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
نوم یې عبدالولی کوزی دی. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر بندې دا یو ډیر بد ګواښ دی، یو بد زیری دی. پیشنهاد کوو نړیوالو ته، د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته، چې دا دفتر دوباره پرانیزي او خپل فعالیتونه باندې شروع.
مګر کونړ کې د دوه پینان ورکو چې په کونړ کې امنیت سل په سلو کې دی او خپل کارونه د مخنی فشار باندې بهتره خپل
په ورته وخت کې د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د سر صلیب د دفتر تړنه د دغه ولایت په غریب ولس بده اغیزه شیندلې.
د ننګرهار د پیخې په واقع کتلې نو دا په افغانستان کې ډېرې داسې واقعات شوي دي، نو هغه د مانن لري چې په یو ولایت کې یو مشکل پیدا شي په ټولو ولایتونو کې دفتر وي. غریب ولایت دی او پسمانده ولایت دی، دلته ډېر واقعات بې امنیتي هم ډېرې دي او د ارزو هم دا چې دغه دفتر بیرته پرانیست.
بل خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې بیان اسیب الله وایي چې د نامعلومه وخت لپاره یې په کونړ سربیره د اروزګان او بادغیس ولایتونو دفترونه هم تړلي او وجه یې په دغه سیمو کې ناامني ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په 19 ولایتونو کې کار کوي. مایوبینو ته د مصنوعي اندامونو په جوړېدو، د جګړې له قربانیانو سره روغتیایي مرستې، د غذایي توکو ویش او په هیواد کې دننه له بې ځایه شوو کډوالو سره مرستې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نڅلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
او سوریدونکو اتلان خبرونه درته اورو چې داونه پکې د پښتنو د حقوقو لپاره د مبارزه کوونکی او ملت پال سیاستوال بشیر بلور پاړه د خبرونه د لړۍ دوهمه برخه اوري. اتلان خبرونه ستاسو لپاره زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د پښتنو د ملت پالنې سیاست کوونکی مبارز بشیر احمد بلور پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمې برخې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې بشیر بلور د 1943 کال د اگست د میاشتې په اول تاریخ پېښور کې زیږیدلی و. که څه هم د بشیر بلور مورنۍ ژبه هندکو وه، خو د هغه د نږدې ملګري سیاستوال او د عوامي نېشنل ګوند د یو بل مشر افراسیاب خټک په وینا د بلور کورنۍ اصلا د باجوړ ماموندو سره تعلق درلود او په پېښور کې آباد شوی و. افراسیاب خټک وایي بشیر بلور د 1990 کلونو په شروع کې بشیر بلور د خپل نورو پښتنو ملګرو سره په عملی توګه سیاست ته ننوت.
1988 کې چې کله دا جنرال ایوب خان خلاف یو نوزت تحریک شروع شو، نو په دې کې د کشر ورور عزیز احمد بلور موږ سره پښتون فیډریشن کې او هغه په ذریعه باندې ښه پېژندل شو. نو دوی په اوله کې د ګوند تشکیل طرفدار یو خوشبینه وو، خو بیا چې کله په ګوند باندې سخت وخت راغی نو دوی به میدان ته راووتو زوسن هغه وخت چې دا بوټو سه په وخت کې په بند باندې پابندي ولګي دا ټول خلک ونیول شو بندیان شو او هغه وخت زمونږ د سیمې بي چې اعلان تر وته نو دې ورسره مرګري شو او دوه تر مرګري چې کوم بار وروسته مرګري شو او دې هغه مبارزه جاري ساتله کوم مرګري چې په بندیخانه کې وو د هغه کارې ژوندۍ وساتلو کورنۍ په توګه د ګوت سره ولاړه ده او قرباني کړې دي ځینې خلک کله کله موږ پوښتنه کوي چې د ګوت ولې دوی ته مثلا یو کور نه درې ټیکټه یا دوه ټیکټه ورکړي که نه کدي ځانې کې یو انتخابات سره موږ څه شي څوک چې جیلخانو ته ځي تلو نو او درې درې تلو څلور څلور تلو نو وخت چاته او رښتیا خبره دا ده چې په ښو شرایطو کې او بدو شرایطو کې دا د بوټو صاحب د وخت چې وو دا د اوفیس پارټي سره دی وخت وو
اوریدونکو د بشیر بلور زوی عثمان بلور وای خپل قام پښتنو ته د خدمت کولو لپاره په ډیرو سختو حالاتو کې کورنۍ سیاست ترغله او بشیر بلور او دغه مشر رور حاجی غلام احمد بلور په داسې حالاتو کې د عوامي نېشنل پارټي د مشرانو سره څنګ په څنګ ودرېدل چې دا غوي زنی نور او غړو ترې ځان لري وساته
کم پارټي د خپل خور خپل اختیار خبره کوي په دې وجه باندې او د ولی خان شخصیت او د باچا خان شخصیت نه زموږ مشران ډېر زیات متاثر وو او ځکه موږ ایم پی جوین کړ چې دوی د پښتنو لپاره او د پښتون سیمه لپاره دوی خبره کوله پر خپل خار خپل اختیار نه رول غوله ځکه هوندا مخال کې 1967 نواله جن 2013 شو موږ په دې پټې کې وو ډېر ډېر آفس راغلي زمو بابا لا ډېر ډېر مرات اور تمل آفر شبی حکومت دا لار نو پہ کھولے دا باچا خان دا ولی خان ٹیچر وادی کنن ولتا کوٹول گڈی کی امو ڈانس دم کئی اور ٹیچر کم کور کے رمی اتنا خلق کم بھی او دا پٹے چ کم بھی ہر یو پٹے باندے سخت وقت سب راضی ہر یو پٹے باندے خ وقت سم راضی خو خپل یو سوچ خپل یو فکرې زمو مشران هم په وادي خان او باچا خان ته ډېر آرام ډېر متاثر وو چې خپل خور خپل اختیار نه منم د بل اختیار او زم پټه باندې سم ډېر سخت وخت دی اکثر مونږ ته دی وایي چې دا انډیا ایجنټان دی وایي چې دا روس ایجنټانو وزارت یا وزارت نه جی ای یا کوری خو مونږ په دې لار روانو او مشران هم دا فیصله کړې و چې ډېر لوی لوی خانان دیو دا پټه پر خپل پټیانو ته لاړو ذاتی مفادات ته خاطر او څنګه سخت ایم کو ولی خان حیدرآباد ٹریبیونل کے نو ورسرا حاجی سے بم حیدرآباد ٹریبیونل کے او بی بی سارا بیگم نسیم علی خان صاحب سارا جمع پلا رو تو اور دا پی این اے چمنگ جوڑا کرا اور کوسا پا کوسا کور پا کور اور دیٹول صبح کے جو دورے اکڑے نو خوان خولا کی چې سخت وقت باندې چې سړی ودی نو الا بیا پتہ لګی چې ستا مګر سوک دی اور دشمن سوک دی
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو هاشم بابر د عوامي نېشنل ګوند یو بل په خوانې مشر دی هغه د بشیر بلور سره ډېر نږدې پاتې شو او د بلور د کورنۍ په اړه وایي
بلور خاندان چې کوم دی نیخ په نیغه د باچا خان سره د ولی خان په لار باندې چې کوم دی یو ډېر نزدېکت را پیدا شو بشیر بلور چې دی په عوامي نېشنل پارټۍ کې د یو شهري یو اربنایز سیاستدان حیثیت لري هغه کې خپل یو قسم دا یو ذهنی توازن بھی پکے یو مرام متصفاق کاری نزبہ بشیر بلور تا یا دا بشیر بلور کورنائی تا دا پختونخوا دا شہری سیاست یو حصہ ہوا ہے ما کم وقت دا فیصلہ باچا خان سراو کا ولی خان سراو کا نو یو کمیٹمنٹ دا پیدا شو بشیر بلور صاحب سنگا ما پی جندو دا سر لیر زین پاتے شوئے ما تقریبا لاس کال زما دي سره وخت تیر شوی دی بشیر بلور کې کوم دی ډېر مختلف قسم دا سیاسي صفاتونه یو خدا خبره و چې د با چې کوم پارلماني سیاست کولو نو خپل حلقه به همیشه خوشاله و او خپل حلقې ته ځان دې په ځای راسو لیکن د دې نه علاوه چې ما چې کوم وخت دا اډه زله شروع شو د حکومت مراغو د طالبانو مخنیوی شروع کو یا بچر تا چی دماکو شو ندی بو ورسی دلی ہو نو دا سیز چی ما او کتو نو ما تا یو دا احساس ہم را پیدا شو شد کی یو دیر آغا صفت تی دا لیڈرشپ چی آغا صرف سیاسی طریق کی نی بلکہ دا یو کاز دا پارا دا یو مرام دا پارا چی کم دی آغا لگیای
او هغه دا کار چې قبول نو ما تر بدا احساس کې دو چې دې په خپل دانا احساس سره وي چې دې د غو چې کوم دې غیر چا پیره د خلکو داغي حوصله او چې تبل غواړي چې اسنا زمونږه دا کارکونان خو شهیدان کیږي زې پزې پښتانه شهیدان شي نو کو زور نشما ندی حوصله به کوم دې هغه پستل شي تا خبره زه په یقیني تور باندې وایم چې په عوامي نیشنل پارټی کې وړي رکم لیډرانو کې ماجی دلی وا او په دې بشیر بلور کې دا احساس چې کوم دې ډیر زیات وو.
د مشال ریډیو اوریدونکو بشیر بلور د سخت درځي سخت خلاف او همیشه ویل چې طالبان د پښتنو او اسلام د نوم په کارولو سره خپل پښتنو د پاره ناسور دي او دغه پیانا دوی د پرمختګ مخنیوي کوي. بشیر بلور د 2012 کال د دسمبر په 28 تاریخ د طالبانو په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. د هغه زوی عثمان بلور وای د خپل پلار په قربانۍ افتخار کوي او دا غلار به نه پرېږدي.
خپل پلار په شهادت مونږ فخر کوو. هغه یو لار نیولې و هغه دا وای چې زموږ پښتون قوم ترقی وکړي. تم پختونہ بچی اسکولونه تلارشی هغه یو مائنڈ سیټ خلاف جنگ کړو پر الحمدللہ چې خدای پاک دا موقع منکم راکی ما ته زمار اور هارون تا نو ان شاء الله اس کرا بدالار نه پریدو چې پاټه کم روز مونږ ته حکم وکي عمر کرو دا مونږ ان شاء الله مکه کشان ته خپل پار پلار پران چې څنګه رتل خلکو ته مونږ بل تزو خبرې پکو او مونږ خوشحال دیو چې ما مرخو دی مرخو پر حق دی کو زما پلا چې کم لار باندې وتلو چې پښتون سیما باندې امن راشي په هغه لار کې به شهید شو نو دې باندې کوم فخر کوم.
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال ډاکټر محمد تقی وايي بشیر بلور یو ډیر حساسه او زړور سیاستوال و. داغه په انا ارواخات بلور نو غختل چې خپل خلک تر هغرو تا یوازې پرېږدي.
بشیر لالا سیاست خو همیشنه د سیو چې هغه ډیر بولډ سیاست کولو او کلم سیاست نه ګورېز او درېغ نه دی کړی او په بازار کې ګرځیدل کارکون سره ګرځیدل کارکون سره منډه تړه نو هیڅ کله په پکې دی په پکې پاتې نه راغلو. نو په دې حالاتو کې د بشیر ټیمپرمنټ داسې وو چې هغه زبزب دا وایم چې لګ غوسه نه خو نشم ویلې خو لګ هارد لاین باغستو او چې څه خبره وکړه په هغه باندې بیا کلک ولاړ وو او بیا د طالبانو په سچویشن کې خو داسې حالات پیدا شو چې هغه خو یا به میدان هغې ته کلوب پرېښودلو او بل طرف ته ورته کلک ولاړو. نو زما دا خیال دی چې بل آپشن باغې نه اختیار کولو. بار بار وینا ورته شوی چې دینه کلار شه دینه منی شه او نه کېدو خو آیډیولوژیکلی کمیټډ وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واردل بشیر بلور د طالبانو د سخت دریځي خلاف ولاړو او لدی وجی هغه د مرګ له خطر سره مخ وو. د بشیر بلور رامونا فیصل بلور وای د کورنۍ نور غړو په شان هغه هم خپل ترتا د احتیاط کول ویلو خو ارواخات بلور به ویل چې کوم شپه په ګور وی هغه نه په کور کیږي.
ما غوښتل فون وکړم او ټول مالکی ولله لپاره بشیر بیا دا تاسو ولې سټېټمنټ ورکوي ولې داسې بیانونه ورکوي دوی به تاسو ژوندی نه پرېږدي. نو ما ته ویلو ویدي دوی خو پسې شاوار کړي زه خو ته مخامخ به ودرېږم او دوی ته به مخامخ نه دوی ته به جګړه کوم ته به بابا ما باندې فخر به کوي هغې وکته. نو اور ویل چې ما زما خو خلکو به ما باندې تمه ده خو ما باندې اعتبار کوي او که زه هغې لپاره نه ودرېږم نو زموږ علاوه به هغې لپاره به څوک نماز وکړي. فخر خو ډېر کوو بټ یو وایز پاتې شو چې کوم چې فلم کې ویني شي کوم فخر خو اوبویسلی ډېر کوو خاص سره باندې خلک وایي چې هغه یو کې وایي هغه یو आवाज او چې کوم چې هغه لپاره او چې دلې وو فخر خو لازمي خبره ده ماته کیږي. بشیر خان والا سوچ او بشیر چې والا دلته چې سوچ چې کوم شپه چې دی هغه په کور کې دا په کور کې وی چې کوم کوټ نه دی په کور کې نه ډېر زاد مینه نه کوي ډېر مینه کول هر چا سره مینه کولو هر موقع باندې د فرنی ولاسته پرابلم جوړ څه په چبو هر موقع باندې مرسته ته پرابلم جوړ کنه او چې کوم څه موقع به وو ټول کې مخکې باغه ورسېدو هر چرته بس ډېر خدمتي شړای وې خا اخلاص کوله دي او هر څه به ور باندې وکړو.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو له همدې سره د دې هفته د خبرونه وخت پای ته رسیدي. بلونه بعد پښتنو د حقونو د دې مبارز په حق له خبرې جاری ساتو او تاسو بعد د نوموړي پاړه دغه د کورنۍ د غړو نورې خبرې واوري. اوس در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.